اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې دي، د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په پام کې ده د حج د مراسمو له پای ته رسېدو وروسته هیواد ته د افغان حاجیانو د راستنېدو لړۍ د جمعې په ورځ پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په وروستۍ برخه کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي هم واورئ. خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اګست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د کلیزې ورځ په کشمیر کې تیروي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل په نیول شویو کسانو کې یو تن عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش ډلې د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د داعش ډلې وسلوالو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ګڼ شمېر خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیه قمندان سمونیار عبدالرؤف فیضي له قوله لیکي چې نوموړی وایي ترورستانو غوښتل د ګرمسیر ولسوالۍ په اړونده شملان سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي، خو د اپراتیفي معلوماتو له مخې د پولیسو له ځواب سره مخامخ شول. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې په نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون سه شنبه په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د میرمنو چې د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري په نوم په یو پروګرام کې راټولې شوې وې، له طالبانو او حکومت دواړو وغوښتل چې ژر تر ژره په خپلو کې مخامخ خبرې پیل کړي او روانه جګړه پای ته ورسوي. د غونډې له ګډونوالو څخه یوه میرمن محبوبه لال وه. هغې په خپله وینا کې د جګړې د ناخوالو یادونه وکړه.
هغه جګړه چې زموږ میندې بورې کړې، هغه جګړه چې زموږ خویندې بې وروره کړې، او هغه جګړه چې زموږ ماشومانې بې سرپرسته کړل.
د سولې د ټیکري په نوم دا غونډه د خوست د ولایتي ادارې په نوښت جوړه شوې وه چې په ترڅ کې یو شمېر مخکښو ښځینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاینلیکونه هم ورکړل شول. لازادی راډیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اگست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د ورځې کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمیر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. کشمیر ته د عمران خان له یو ورځني سفر یو ورځ مخکې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې هند د اګست په 15مه نیټه له جمو او کشمیر څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی. اسلام آباد د هندا اقدام نړیوال سولې ته ګواخ بولی او وایي چې دا پریکړه به په کشمیر کې قومي تصفیه ته لار پرانیزي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې له بلوازت پولیسو سره نښتې کړې او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې ده. چارواکو پرون سه شنبې د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي ډګر ته چې د نړۍ له ډېرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کېدل له هغه ویرو سره په یو وخت کې دي چې ښایي پیکینګ د مظاهرو د آرامولو لپاره هلته چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې استخباراتو د ته خبر ورکړی چې د چین حکومت د هانګ کانګ سرحدونو ته ځواکونه استوي. نړیوالو رسنیو پرون د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د مظاهرو او د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو تصویرونه وښودل. اعتراضونه د هغې لایحې له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې مشکوک کسان په چین کې محاکمه کېدای شي. هانګ کانګ چې پخوا د برتانیا مستعمره وه، په 1990 کال کې د کورواکۍ او ازادیو په تضمین چین ته وسپارل شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د ناټو یوه F-13 جټ جنګي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و. خو وایي چې د روسیې سو 22 جنګي الوتکو بیرته لری کېدو ته اړ کړې ده. تاسو خبري اژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل د شویګو الوتکه د روسیې له کالیننګراد ښار څخه مسکو ته روانه وه چې د بالتیک سمندرګي له پاسه له دې پیښې سره مخامخ شوه. د ناټو یو ویان ازادۍ راډیو ته پر ایمیل په استول شوي پیغام کې ویلي یوه روسۍ الوتکه چې یوې بلې روسۍ جنګي جټ الوتکې بدرګه کوله د سه شنبې په ورځ وختي د بالتیک د سمندرګي له پاسه څارل شوې. ویان زیاته کړې د ناټو د هوایي کشف الوتکو هڅه وکړه چې د دې تړون هوایي حریم ته نږدې شوې د الوتکه وپیژني، او په وینا یې کله چې الوتکه وپیژندل شوه د ناټو جټ الوتکې بیرته خپلې اډې ته ستنې شوې. د ناټو یو ویان ویلي په دې اړه چې په الوتکه کې څوک سپاره و معلومات نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورئ چې د حج د مراسمو له پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر بل سبا د جمعې په ورځ پیلېږي. په یو راپور کې هغو ستونزو ته کتنه کوو چې افغان حاجیان ورسره لاس ګریوان وو.
موږ د امارات حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر په لرې راتاوېد او پیاده شو. په آخر کې موټر بند شو. څلوېښت دقیقې 15 د پښو مزلم وه.
ولس مشر اشرف غنی وایي د سولې یوې موافقې ته د رسېدو تر مهاله د ځواک کارول د افغان ځواکونو اصلي دنده ده. خو په خوست کې بیا نجونو او میرمنو پرون په یوه غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو او زموږ په د خویندو باندې ورحمېږئ. دا جنګ هېڅ معنی نه لري. وایي وخت به تېر وي، بیا به لاسونه مروړئ.
په نورو راپورونو کې په کندوز کې سږ کال د غنمو حاصلات زیات و. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. سلګونه زره حاجیان به نن چهارشنبه په مکه معظمه کې د حج وروستي مراسم ادا کړي او د جمعې له ورځې به هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ پیل شي. حاجیان نن په مکه معظمه کې د طواف ودا مراسم پر ځای کوي. که څه هم د حج او اوقاف وزارت وایي چې سږ کال د افغان حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې ډېرې اسانتیاوې جوړې کړې وې، خو بیا د پخوانیو کلونو په څیر یو شمیر حج ته تللي افغانان د حج او اوقاف وزارت د مرستې او ملاتړ له کمښت څخه شکایت کوي. دا موضوع اجمل اند په خپل راپور کې راخیستې.
حجی نوراغه حریبا وای ډیر خوشاله دی چې د حج دادا کول یو پخانه ارمان پوره شو. نو موړی چې د سفر ستړي او د سعودي عربستان سخت ګرمي ګاللې ل مکی مکرمه څخه ازادي راډیو ته ویل د حج د مناسکو له بشپړېدو وروسته د روحي ارامۍ احساس کوي.
و احساس بسیار خوشی دارم، احساس میکنم مثل طفلی که نو تولد شده باشه، بسیار سبک هستم و میتونم نمازهای پنج گانه خود طاعت و عبادتی که میکنم خالصانه بسیار میفهمم که احساس میکنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت جنیان
و دیشکلن هریواد حق شاو خواد دیر سر و حجیان و لدل ده چه سکل افغانستان سخد حج دادا کول لپار سعودی عربستان تطللی. د دې افغان حجیانو په سلو کې 25 خزیدي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سکالې د هغه اسانتیا او سربیره چې د کوربه هیواد لخوا حجیانو ته برابر شوی وي، افغان حجیانو ته د استوګنې، لارښوونې او انتقال په برخو کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې وي. د دې وزارت د چارواکو په وینا افغان حجیانو سکال په سعودي عربستان کې د مرستې لپاره 650 ناظمان او لارښوونکي، 80 مفتیان او 60 ډاکټران درلودل. همدارنګه 240 کسان نور په بیلابیلو کمیټو کې لکه د ترانسپورت کمیټه، فرهنګي کمیټه او نورو کې د دوی د مرستې لپاره ګمارل شوي وو. یو شمیر افغان حجیانو د دوی لپاره له برابر شو اسانتیا او خوخي سرګند کړي. مولوی ادم خان چې له کابل څخه د حج دادا کول لپاره سعودي عربستان ته تللی، ازادي راډیو ته ویل
ان شاء الله ډېر خوښه برنامه وا د پروګرامونو او معلمینو حضرات او ډېر خدمت وکړو کوم چې ناظمینو ټول راکینو دا وزارت ارشاد حج او اوقاف
خو د لارښوونې، خوړو او استوګنې په برخو کې یو شمیر شکایتونه هم شته. دا حیات الله پونم یو حج تتللی افغان بیا وای د استوګنې لپاره ورته نیول شوی ځای مناسب نه و او موقعیت ډیر لري.
د موږ د امارات د حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مجدل د موټر کا موټر فلر را تاوی دا پیاده ش په اخر کې موټر باندې شو سالوی د کی پنده سالوی د کوم مجدل و.
یو شمیر نور افغان حجیان هم لازادي لري سره په بیل ابیلو ټلیفوني تماسونو کې حالت د لارخونې، ترانسپورت او استوګنې په برخو کې دوی ته لا برابر شو امکاناتو شکایتونه کړی او هغه نیمګړي بللي. حتی موکل چې د افغان حجیانو د شکایتونو په اړه د حج او اوقاف د وزارت د چارواکو نظر واخلو خبريالي نشو. د حج په سګنۍ مراسمو کې د نړۍ له بیلابیلو برخو 2.5 میلیون مسلمانانو برخه اخیستې وه. که څه هم په یمن او سوریه کې د تهران او ریاض ترمنځ روانې سیالۍ او د لویدیځ او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په سیمه کې وضعیت ترنګړی کړی، خو سږکال د حج مراسم په آرامه فضا کې ترسره شول او پکې د کومې لویې پیښې رپورټ تروسه نه دی ورکړل شوی. سعودي چارواکو تر دې مخکې د حج د مراسمو پر مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی او ویلي و چې دغلته هر حرکت څاري. تر دې مخکې کلونو کې د حج په مراسمو کې د ګډوډیو له کبله ځینې مرګونه پیښې رامنځته شوې وي. په سعودي عربستان کې د ازادي راډیو خبریال د افغان چارواکو له خولې وایي ټاکل شوی د جمعې په ورځ د افغان حجیانو لومړنۍ ډله وطن ته ستنه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي، د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. ښاغلی غنی پرون سه شنبه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د اختر د مبارکۍ په کتنه کې همداراز وویل چې امنیتي ځواکونو مبارزه د افغانانو لپاره ده. په دې اړه فیروزه عزیزی نور جزئیات لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې د تړون تر تصویبېدو دی په جدیت خپلې دندې ترسره کړي. ښاغلی غنی د ملي دفاع وزارت په تالار کې د امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکي کوله وویل
تا روزی کې پیمان صلح از طرف ملت افغانستان تصویب میشه، وظیفه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان استعمال قوا است. تاسو وظیفه دار نه ده چې راسی وګوري چې سیاسي بادونه کوم خواته وځي. اتاس دنده مقدس دنده دی وطن ساتنه ده او زه بایزی سر کماندان دی حالا خبر سلایتونه تاس ده انتقال اوم چه تاس ده را حقی ده که پوره به عزت او به افتخار قوه استعمال که او دا وسطه نمیساده.
جمهور رئیس غنی څرګنده کړ چې د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې لپاره به واضح بین المللي تعهد وجود ولري او د افغانستان او نړۍ د شریکو ګټو پر بنسټ به مختځو. نو په داسې حال کې چې تر دې وړاندې له طالبانو سره تر سولې وروسته د افغان امنیتی ځواکونو د منحلېدو ګونګوسي خبر شوی وو، او په خاطر کې د طالبانو یو مشر عباس تنگزی لوري ویل شي و چې د افغان امنیتي ځواکونو لسره جوړیدو تاړتیا ده. هغه څه چې نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې رد کړل، خو یا د موضوع په کور دننه د حکومت په ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول. خو ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی په راتلونکي به هیڅ ډول معامله نه کیږي.
امج منه داده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه لري، او ژمنه مې درسره داده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې و هیچ نوع معامله نکیدی. هیچ موافقت نامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
ښاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړ او ویل د دې وطن زړور بچیانو زرګونه کلونه د افغانستان ویاړلی بیرغ په ټوله نړۍ کې رپولای دی.
پراپور کې مو د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون تصویبیږي د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو دنده ده. خو په خوست کې نجونو او میرمنو پرون د اختر په درېیمه ورځ د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یو غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو د سولې او په خپلو کې د خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوال وویل افغان میرمنې هیڅکله جګړه نه غواړي. نجیب الله الوخیل هم د غونډې ته ورغلی و.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې ده هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدنی فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
ښه غواړو چې سوله خپل داخل کې موږ د خپل خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاس واخلي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو لرنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست ولایتي شورا غړي نادبی عمری وای خزه هیڅ کله جګړه نه غوړي، ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کوندو زموږ په یاتیمانو زموږ په خلکو او زموږ په خويندو باندې ورخ میګای دا جنگ هیڅ پانه نه لري. وای واخ به تیر وي بیا بلا سونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمیر پیغلو د سولې په باب برابر کړی مقاله ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپل مقاله کې سولې د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازنۍ لار او بلل او زیاته کړه.
که هر څومره یو ستایم کم به وي دا چې نن نه راتلې د نه د سولې اخترېز ټیکري تر عنوان لاندې دا نو زمو خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولې په هڅو کې زموږ ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیم فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو ول
مونږ د سولې د اخترس ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سوله شته نه اختر شته او نه زموږ د خویندو ټیکري خوندې ده. د خزو ټیکري دا د دوی عفت ده، دا د دوی عزت ده، او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې خزو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمیر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاین لیکونه هم ورکړل شول.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د پکتیا او خوست ځوانان په سټو کندو سیمه کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د جوړېدو غوښتنه کوي.
مناسب ځای د خوست پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده. غرونه دي ډېر ښسته هوا لري. غوښتنه به مو دا وي چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیز پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې احمد شیبر چمتو کړی ده.
جرمنی ورسپانې شتوتګارتر نخریختن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانې لیکي کوم بنیاد چې امریکایانو له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال یې شایي له افغانستانه د جرمني پوځانو وتلو ته هم لاره هواره کړي. خو دا جرمنی ورسپانې لیکي دا به وشي، خو ستر خنډونه به پاتې شي او هغه پراخه لوږه ده چې ډېر افغانان ورسره مخامخ دي او د دوی د شخړو طبیعت دی. شتوتګارتر نخریختن وړاندې لیکي چې د افغانستان تر ټولو زیات عایداتي سرچینه د تریاکو ده او د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې دینی او عقیدتي بڼه نه لري، خو له بده مرخه کله هم دې برخو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې. د سولې د خبرو په اړه بل خبرونه امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا لیکي چې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو تړون ته له طالبانو سره نږدې شوي دي. ورسپانه وړاندې د یو شمېر افغان پوځي او ملکی چارواکو په وینا څرګندوي چې افغان ځواکونه چې په روسیو کلونو کې په خراب بد وضعیت کې دي، د خپل هیواد په ډیرو برخو کې تقریبا یو مخ په دفاعي حالت کې راغلي دي. د افغانستان پوځي چارواکو تیر کال ویلي وو چې دوی به د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي حالت خپل کړي. ورسپانه بیا لیکي چې اکثر تهاجمي عملیات د افغان او امریکایي ځواکونو وړې ډلې ترسره کوي چې هوایي ځواکونه ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز لیکي د افغان ځواکونو بد وضعیت تر ډیره طالبان له امریکایي پلاوي سره د سولې په خبرو کې برلاسه کړي دي او دا خبري پای ته نږدې شوې دي چې شایي نتیجه یې ډیره ژر اعلان شي یا څو اونۍ نورې وځنډې شي. ورسپانه بیا لیکي چې د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې تر 2300 ډیر افغان ځواکونه وژل شوي دي چې تر 80% ډیر د طالبانو د بریدونو پر مهال چې پر امنیتي پوسټو د تلاشۍ پر مرکزونو او امنیتي مرکزونو یې کړی دي وژل شوي دي. نیویارک ټایمز بیا د یو شمېر حکومتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې تهاجمي بریدونه یوازې د امریکا په ملاتړ افغان ځانګړي ځواکونه ترسره کوي.
ازادي رادیو د راپورونو لړۍ اوري. په غزنی کې یو معلول ځوان د اختر په ورځو کې د غزنی ښار ته راوتلی وو او ځوانانو ته ډول غږاو. د ازادي رادیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په خپل راپور کې وایي چې د دې ځوان پر شاوخوا اتنچی ځوانان راټول شوي وو.
لا و میاشتو تداوی څخه ورست عبدالسمد د غزنی په حاکمی صنایع پارک کې ناست او دغه جنگ زپلی ولایت خلکو ته خوشحالي ورکوي. نرای تورته یاله عبدالسمد په ټپی وجود پرته لباجی او رباب څخه ډوله کوهی ډیرای ځوانان اتنه چوي او یا هم ورته نڅیږي. عبدالسمد د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د هوان لګې دوه لامل پشي پشه ټپی سوای دی. عبدالسمد پر ډولک زخمی پښاړولې، لا ډولک پس کول او د تندې د خلولو او چولو څخه ورسته یا زادي رادیو ته وویل پر ډولک وهلو لې چا څخه پیسې نه غواړي بلکې مخه د خلکو خوشاله ول دی. هغه زیاتوي سولې ارمان ده تر څو ټول وطنوال یو خوشاله سوکاله او لمنې ډک ژوند ولري.
بخه پیسې باندې راغلی نه دغه راغلی چې د خلکو طبيعت سم سي د خدای سول راولي خدای وطن جوړ کی تاغه ته فارم وای چې دا خلک خوشاله وسی
په اختر کې راوتل تلته ډولک شغه خلک خوشاله کی دغه ځوانان چې دغه مزپوري دغه خوشاله کی تختر ورستم دا کار کوي کبه غنه کوي
نه لختر ورته کله کله میله کله دندوال کوج دمي دندوالو ادمي دغه چې بل جای واده چې زنګ راته وای بیا درې دمه چې په خمه جوړه ولا تل مين کول با زمين کول چې هر شی میکو.
د عبدالسمد ډولک ته ډیرای ځوانان راټول سوي دي خوشاله دي. دغه وړه خوشحالي ورته تر هر څه لوی خوشحالي ښکاره کیږي. څو تنو یا ازادي رادیو ته وویل د تیرو څو کالو خولي نن ورته توی کړي اتنه نه ورته وکړل.
نن مرتضی یاندلو بیخی ډیر خوشاله ستوړ داس خوشاله کسي چې نه پیژولې ده
یاندلو خلک ډیر شاتلونه کوي. اتنه
وو وو اتنه وکوه.
زمانم عبدالله ده د خوګانو د ولسوالۍ نه ولادي موږ سات خو ډیر تیر سو ډولک لپاره سات مو تیر سو بغیر څوک راځي ډولک لپاره دلته والا زمیلا دي زړه تازه کیږي ته غمونه ډیر دي نو صدر توام
نن مې نه خمه مته دندړو د ولسوالۍ دا ځوان نغره و لسم ډولک والا تھنونه مرته وکړو خلک ورته خوشاله وو
دغه خبره کوله چې زړه ډولک ته ډیر لپاره کوم چې باید خلک خوشاله شي تاسو خوشاله کړی
وو ډیر ډیر خوشالي مو خیت وکړه تھنونه مو وکړو
غزنای چې یو وخت اخترونو او نورو ملي ورځو ترڅنګ د خوشحالیو په ورځو کې د ډولونو اتڼونو سازونو میلو او تماشو ځای وو خو له بده مرغه چې اوس پکې خلکو له دغه ټولو شانو څخه خلاص وینځلی دی او یوازې جګړې پکې کیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
پاکستان نن او بخې د سیشن به پر ازنه پرون د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه دا غوښتنه ورسته له هغه کې چې هندستان له جمو او کشمیر ایالت څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون د سیمې ته ورکړی وو په دې اړه جزئیات د اجمل اند پر راپور کې واورئ
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو واستول لیک کې په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات نړیوال سولې ته ګواښ بللې او پاړی د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې د هند حکومت د اگست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هندستان د اساسي قانون له مخې د سیمې ته ورکړل شوی و تر دې ورځ مخکې د اگست له 4 نیټې د هند حکومت په هندي کشمیر کې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول دغلته موبایل او مزکنی ټلیفوني شبکې بند شوې او په سیمه کې انټرنیټ هم پرې شوی د اگست په 8 نیټه د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولسته په وینا کې ویل چې دا اقدام به نوې ډیلی دی د جوګه کړی چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس پرې شي دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سی شنبه پورس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پاستول لیکي په کشمیر کې د هندستان د حکومت وروستي اقدامات غندلی او هغه تیری کون کې کړنی بللی د قریشی په وینا د هند حکومت دا اقدام په قصدي توګه د جمو او کشمیر د هغه وضعیت لپاره غرزول دي چې په نړیواله کچه لانجمن پیښندل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په لیک کې چې رويټرز خبري اژانس وایي لیدلې دی ویل شوی پاکستان کړکیچ نه پاروي خو هندستان باید زموږ زغم زموږ کمزوري ونه ګڼي قریشی په دې لیک کې همدارنګ هندستان د توکم پالنې ایدیالوژي په عملي کولو تورن کړی چې د پوینا غواړي د غلطه د مسلمانانو اکثریت د هندوانو په اکثریت بدل کړي هغه ادعا چې تر دې مخکې هندي چارواکو رد کړي خغلی قریشی په دې لیک کې زیاته کړې چې هندستان بیا هم له زوا کار اخلي نو د پوینا پاکستان به اړوي چې د خپل دفاع په خاطر په ټول توان ځواب وایي د مولي همدارنګ ویلي هندي لورې هڅه کوي له کشمیر څخه د پام اړولو په خاطر پاکستان سره بل ستونزې رامنځته کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې زیاته کړې د خطرناک واقعو ته په پام پاکستان په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتویز چې په دې میاشت کې د امنیت د شورا مشري کوي وایي د امنیت د شورا غړي هیوادونه به پر دې لیک بحث وکړي نو مولي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلې اړیکې په ټوله جنوبی اسیا ناوړه اخیز کوي کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ پرته غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوی په هندي کشمیر کې لسیزو راهیسې یو شمېر وسلوالې ډلې د خپلواکۍ او یا پاکستان سره د یوځای کېدو لپاره جنګیږي هندي چارواکي پاکستان تورنوي چې په هندي کشمیر کې د دې ډلو چې هندي لورې ترهګرې ډلې بولي مرسته او ملاتړ کوي
یو شی ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو
موسیقی سمک غاگ لا ازادی رادیو او ری ازادی رادیو د سهار لو د مزیګر تر او و ورځې د اونې خبريږي د مزیګر په او بجو د ازادی رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاگ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د مزیګر لو د سهار تر او ل امریکا غاگ آشنا رادیو او د سهار لو د مزیګر تر او ازادی رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړی اته بجه او دیرش دقیقې شوې په مکرې د خبرونو لنډیسته افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نویل شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی او د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وختي د هلمند امنیه قمانداني په یو بیان کې وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اګست په 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو کلیزه په کشمیر کې تیروي د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمیر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي اعتراض کوونکو پرون د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې د بلوازد پولیسو سره نښتې وکړې او په ودنۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوه او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د ناټو یوه اف اتلس جیټ جنګي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې وښوایي چې د روسیې الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو هم تاسو ته وړاندې کیږي خو له هغه مخکې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د پکتیا او خوست یو شمیر ځوانان له مسؤلو چارواکو غواړي چې د پکتیا ولایت اړوند د سټو کندو په سیمه کې د تفریح لپاره یو مناسب ځای ورته جوړ کړي د سیمه چې په شنو غرونو پوښلې ده او د پاکې هوا ترڅنګ له طبیعي ښکلا برخمنه ده د اختر په شپو ورځو کې ورته د پکتیا او خوست ترڅنګ له لوګر کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه ګڼ شمیر ځوانان او خلک د تفریح لپاره ورغلي وو احسان الله آریان له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د سټکنډ او سیمه چې د خوست او کابل عمومي سرکې په سر تیریږي یو له هغو لوړو سیمو څخه ده چې په شنو ونو پوښلې ده او د پاکې هوا تر څنګ یې طبیعي ښکلا د ډیرو خلکو لپاره په زړه پورې ده په دې لا راتلونکي مسافر د سټکنډ او په لوړه څوکه د یوې شیبې لپاره له موټر ښکته کیږي د مکبې او له خپلو ملګرو سره یادګاري عکسونه اخلي د غزای په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو ځوانانو او خلکو شاهد وي او د خوست او پکتیا ترڅنګ د لوګر پکتیکا کابل او یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم د سیل او تفریح لپاره ورته راځي یو شمیر ځوانانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پکتیا ولایت له مسؤلینو وغوښتل چې سوداګر وهڅوي څو دلته د تفریح لپاره مناسبه پانګونه وکړي
نوم محمد ریاض پکتیا ولایت یو ځوان دا ډیر مهم ځای ده د کې څلور درې ولایتو خلک راځي کیږي او تفریح کی چیرته ولایتي اداره د تجارتو تشویق نو دا ډیر تفریحي ځای بدل شي
نوم کامل همت د خوست مرکز پنځه وسیدونکو د مناسب ځای د خوست پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو ځای نقطه د غرونه د ډیر خسته هوا لري غوښتنه به مودې وي چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته
نوم سقلا زلاند ایواز چکر تر غلی دلته زکه د اختر ورځ ده خو دلته داسې څه نه وینم یوازې یوه زنګی ده هماغه په جک سر باندې ده هماغه کفایت نه کوي
د غوښتنو غوښتنه مو د ګردیز له خرواله سمت الله خالد او د ولایت مقام ویان عبد الله حسرت سره شریکه کړه دوی ازادي رادیو ته ویل چې له خصوصي سکتور سره د دې ځای په اړه خبرې کړي او هیله مند دي چې ډیر ژر له پنګولو سره یې هوکړه ته ورسیږي
ولاد مخام سره خپل پلان شریک کړی ده، په دغه برخه کې موږ کار کړی ده. ځینې پانګوال موږ دته هڅولي تر څو هغه وکولی شي هلته سرمایه‌ګذاري وکړي.
موږ له خصوصي سکتور سره وار په وار باندې ناستې کړي دي چې راشي په دغه ځای کې پانګونه وکړي، چون له دغه ځای نه د پکتیا په شمول څو نور ولایتونو خلک هم د تفریحي ځای په توګه باندې وخت په وخت باندې استفاده کوي.
د غنو نور ولایتونو تر څنګ د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د سټو کندو سیمه د تفریح په ځای بدلول غوړي چې ل د وړاندې د ګردسخار اوسیدونکو په دې ولایت کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د نشتون شکایتونه کړي وو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیګټ اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu peshu khabrawi.
Zama ghag la azadiradio awray. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. اوس هم یو بل راپور. د کندوز ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې په 30% زیاتوالی راغلی. د دې ادارې د چارواکو په وینا کندوز د خوراکي غنمو له اړخه ځان بسیاینې ته رسیدلی او آن د هیواد نور ولایتونو ته هم د دې ولایت غنم استول کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د کرنې، اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړی دی. د دې ولایت یو زیات شمېر بزګران هم په روان کال کې د غنمو د حاصلاتو د ډېرښت له کبله خوښي څرګندوي، خو شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر نور الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
غنم ډېر یو ښه غنم شوی دی، حاصلات ډېر دي په ټول ولسوالۍ کې، په نور ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډېر ښه غنم شوی دی. د قانون سې ډېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې سې یو خانه غنم ارزانه دي، 1.5 روپۍ من دي، او بل خانه کوټ قیمته ده. دوی په دې ستونزو کې دچار دي.
د کندز بزګران پر دولت غږ کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي تر څو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن بزګر حسیب الله په دې اړه وویل:
غنم حاصله سږکال ډېر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډېر دی، خو نرخ نه لري. نه کوټ قیمته د یو مردی کار په 650 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅه شي.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تیر کال په دې ولایت کې د غنمو فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي وو او بزګران سخت زیانمند شوي وو. د نوموړي ادارې د زراعتي چارو امیر عبدالمجید نافذ هم د بزګرانو ستونزې مني او زیاتوي چې حکومت خپلې هڅې پیل کړي تر څو د بزګرانو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
خوشبختانه بارندگی خیلی خوب بود و ما حاصلات خیلی خوب برداشت کردیم. ولایت کندوز
سږکال د ښه ورښتونو له کبله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او کندوز د خوراکي او تخمي غنمو له اړخه ځان بسینه ته رسېدلی او دغه راز د پخوا په شان کندوز د هیواد د نورو ولایتونو تخمي غنم هم تامینوي.
دیگه ولایت کم او سابق ما از ولایت کندوز تامین کردیم.
د ښاغلي نافذ په وینا چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره پر دې چې په خپله کندوز کې هم مصرفیږي، د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، سمنګان، سرپل، جوزجان او د غرز نورو ولایتونو ته هم صادریږي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې څه باندې 200,000 هکتاره ابي ځمکه او څه باندې 100,000 هکتاره للمي ځمکه موجود ده. د کرنې، اوبو لګونې او مالداري ریاست د چارواکو په خبره چې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالداري بوخت دي، چې پخوا دغه ولایت د افغانستان د غلې د کندو په نوم هم یادېده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. عبدالهادي غنمرنګ د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه لیکي، د سولې له پروسې سره هممهاله باید انتخابات هم وشي، څو چې د سولې سترې پریکړې د یو باصلاحیته حکومت لخوا وشي. صفای له کونړ ولایت څخه لیکي، طالبان افغانان د کفر په نامه شهیدانوي، خو خپله د افغانستان د بدبختۍ له ستر او اصلي لامل روسانو سره دوستي کوي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکي، په زرمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات د سولې پروسه سبوتاش کوي. نوریه سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، طالبان چې ځان د اسلام مدافعین بولي، نو بیا ولې جنگ ته په سوله چې اسلام ورته خیر ویلی ترجیح ورکوي. داود منظور له غزنی ولایت نه لیکي، د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی دریز د یوې واقعي باعزته او داسې سولې دریز دی چې هر افغان یې غواړي. نادر شاه تکل د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، پر ټولو افغانانو غږ کوم چې د ازادۍ یا استقلال ورځ په ځانګړي ډول ولمانځي. سمیولله حلیمی تندر د پکتیا ولایت له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي، ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې د 14 پاسو ښوونکو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه، نه یې معاش ورلوړ کړ او نه یې د ځمکو نمرې ورکړې او نه یې د 15 او 16 سانګو لپاره زمینه ورته برابره کړه، څو 14 پاسان په لیسانس بدل شي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت باید د سعودي عربستان له حکومت سره په همغږۍ کې د افغان حاجیانو او عمره کوونکو ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومنې په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. ورزو ستاسو د دې ونی پیغامونو ته. دوستانو، زموږ په پیغام سپتون کې دستګاه کې ستاسو ډیر داسې پیغامونه راغلي دي چې تاسو د ماشونو په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي. البته د افغانستان د بیلابیل ولایتونو او سیمو څخه دي، ملي اردو څخه نیولې تر پولیسو پورې، تر د معلولینو و مایوبین څخه نیولې بیا د شهیدانو تر ورسې پورې او د متقاعدینو، اکثریت دوستانو مو د معاشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي او د دولت د مرستو یا د ملاتړ هیله لري. دوی غواړي چې دولت ورسره همکاري وکړي او زموږ څخه دا هیله ده چې اړوندو مسؤلینو ته د دوی دغه پیغامونه ورسوو، وروایو. ورو موږ به پر دواړو سترګو ستاسې پیغامونه خپرو کړو. او مخکې دې چې پروګرام مخته ولاړ سی، غواړم دا یادونه وکړم چې د ازادي رادیو په بیلابیلو پروګرامونو کې په همدې مسله باندې ډېر راپورونه درلودلي دي، ډېر د اړوندو مسؤلینو سره مو مرکې کړي دي. خو داسې ښکاري چې لا هم د اړوندو مسؤلینو ژمنې تر اوسه پورې نه دي پر ځای شوي او ستاسې ستونزې او شکایتونه نه دي حل شوي. په دې ځای کې به یو ځل بیا د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیز شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې هم در سره شریکې کوم چې لازادي رادیو سره یې په همدې اړه کړې دي. او هم به وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر شغلې زلمی زابلي خبرې هم در واورم چې دوی وایي د اړوندو مسؤلینو سره دوی هم خبرې کړې دي او ټینګار ورباندې کوي. خو مخکې تر دې چې د هغوی دا څرګندونې واورو، راپسو ستاسو دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو کوم چې تاسې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه زموږ سره شریک کړی دي.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت نه د یادرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان لوړ پونو چارواکو ته هیله کیږي چې د مایبینو او د شهیدانو د نظامی شهیدانو پیسو کې بے درکه ټیم لګیږي او خدای دې وکړي چې دغه پیسې زر لنډ وخت کې حواله شي، لکه درې میاشتې، څلور میاشتې، پنځه میاشتې وخت لګیږي. هغه مختلفو ولسوالیو نه خلک راغلي، څوک پولیس دي بیرته پروازونه نه، څوک نور مشکل لري، لارې بندې دي. خدای دې وکړي چې په دغه پیسو باندې لوړ پوړي چارواکي دغه امر وکړي چې دا پیسې زر تر زر حواله کړي او د خلکو مشکل حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنغور د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم، چې زموږ د لالپور ولسوالۍ د چکنغور په ساحه کې ډېر زیات مجبین دي، ډېر بېوزله دي، شل او خوټي په بمونو باندې الوتي دي. همدارنګه ځاني کول دي د تعلیم او د خدمت سره مخامخ دي. موږ دولت ته زموږ دا غوښتنه او دا استحقاق دی چې دغه کوم خلک چې شل او خوټي ټول زموږ ګاونډي ولسوالۍ چې دي، یو ټولو چې مجبین